د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی ور ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس اف امریکا ڈی ور ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال دو درایې وشتم د نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوی تندره بدلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګ شوی او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دو قیدیانو په پرېښودو رضا شوی او ډېر زر به دغه طالب قیدیان خوشی کړی شي. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملک دننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړي او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوی تندره باډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دو قیدیانو په پرېښودو رضا شوی او ډېر زر به دغه طالب قیدیان خوشی کړی شي. په خوشی کېدونکو طالب مشرانو کې د طالبانو پخوانی ویان مولوی عمر، د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان او د سوات د طالبانو یو بل مشر محمود خان نمونه هم شامل دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو خبریال مشتاق یوسفزی نن وی او ای ډی وته ویلي هغه د طالب او هغه حکومتي کسانو سره خبرې کړې چې په دغه مذاکراتو کې ګډون کړي او هغوی ورته منلې ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوو خبرو اترو کې پرمختګ شوی. نوموړي ویلي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ دا خبرې سخت کال د فروری په میاشت کې شروع شوې. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالب مشرانو د خوشی کولو پخله نه ده کړې، خو تر میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې شروع کړي نو حکومت ورته بخښنه ورکولی شي. پاکستان کې یو شمېر څېړونکو، سیاستمدارانو او مدني فعالینو د قریشي په دغه بیان سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو ویني طالبانو ته وبخي. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملتنه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان سیاسي مخالف پارټۍ مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په خلکو غږ کړی چې د زیاتې شبې ګرانۍ خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او زیاته کړې د دوی د پارټۍ صدر شهباز شریف او نائب صدر مریم نواز به د اولس سره په دغه احتجاج کې یو ځای ولاړ وي. اخوا د پاکستان د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي کېدای شي چې خلکو ته احساس نه وي خو د ملک اقتصاد په تیزۍ سره ترقی کوي. تیره ورځ کراچۍ ښار کې یوې دستوري ته بنا کې شوکت ترین ویلي دوی له پاس کال د اقتصادي ودې کچه د 5.5% پورې محدود ساتل وي، ځکه چې د نوموړي په وینا د اقتصادي ودې لوړه کچه د هیواد معیشت ته نقصان سره مخ کولی شي. نوموړي د ملک اقتصادي ودې دعوا په داسې حال کړي چې هیواد د تاریخي ګرانۍ سره مخ دی او مطبوعاتي رپورټونه وایي حکومت د یونټ په سر د بجلی په نرخ کې څه د پاسه یو روپۍ نوره اضافه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د اولس لپاره د مرستو پیکیج اعلانولو پس د پټرولو په بیه کې د یو لیټر په سر څه د پاسه 8 روپۍ زیاتوالی راوستل شوی. د پاکستان خبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. د میرانشاه پولیسو تانې مشر یا اس اچ او عزیز الله وی او ای دوی ته پخلی کړی چې دغه کس مړې د میرانشانا نږدې 3 کیلومتره لري د همزونی په سیمه کې ترلاسه شوی دی. په کال 2004 کې په دې سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوي او د چارواکو لخوا دغه سیمې پاکې ګرځولې شوي، خو بیا هم د غزې نه وخت په وخت هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تحریک یوت آف وزیرستان په نوم غیر حکومتي ډلې د شمیرو تر مخه روان کال نږدې 6 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي، او د ضرب عزم عملیاتو وروسته د دې وخت پورې د 400 زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي ځواکونو 9 حمله شوي چې پکې یو پولیس او 12 د پوځ او ملیشي عسکر وژل شوي دي. د زیاتره بریدونو د مواري غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د چا سره چې د میډیا رپورټونو تر مخه حکومت دا وخت د سولې خبرې اترې کوي. د پاکستان پنجاب صوبې سرحد لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک لبیک پاکستان یو شمیر مشرانو خلاف مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تحریک لبیک د 16 زیاتو مشرانو د مقدمو اورېدنه کړي. په دغه کسانو باندې تر میاشت لاهور کې د تشدد په وروستیو پیښو کې د ترهګرۍ د قانون د دفو لاندې مقدمه جوړ کړل شوې وي. د تشدد په دغه پیښو کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. په 11 اکتوبر حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د لوزنامې اعلان کړو، خو د لوزنامې تفصیل یې د میډیا نه پټ ساتلې. د دې وړاندې حکومت تحریک لبیک پاکستان یو غیر قانونه ډله ګرځولې وه، او په دغه ډله یې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او د ترهګرۍ ګامونه پورته کولو تورونه لګولي وو.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پی ترمنځ د روغه جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګونه شوي، او دغه خبرو څخه به خبره سرچینه وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی د 102 بندیانو د پریښودلو پریکړه کړې چې ډېر ژر به دغه طالب بندیان خوشي شي. په خوشی کېدونکو طالب مشرانو کې د سوات د مسلم خان، محمود خان او مولوی عمر نمونه هم شامل دي. په دې اړه نور حال د شریفزاده پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو نو خبر سرچینو وایس اف امریکا دیو ته ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستاني طالبانو ترمنځ شو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د سرچینو زیاته کړي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبرې سکال د فروری په میاشت کې پیل شوي وي، او د میډیا په دې خاطر پټه ساتل شوی وي چې څوک د دې خبرو د ګډوډولو هڅه ونه کړي. خو په اسلام آباد کې مېشت وتلې خبريال طاهر خان بیا وایي هغه د پاکستانی طالبانو د تحریک ته ویان سره خبرې کړې، او هغه ورته ویلي چې دا وخت د پاکستانی طالبانو د تحریک او حکومت ترمنځ هیڅ قسمه خبرې نکېږي. سیډون کې یو خبریال مشتاق یوسفزی وایي کله چې مذاکرات کیږي د حکومت او طالبانو دا هڅه وی چې دا خبرې اترې باید میډیا ته رانشي، او داسې ځکه کیږي چې مذاکراتو کې بوخت اړخونه احتیاط کوي او نه غواړي چې ځینې خلک، هیوادونه یا ډلې دغه خبرې ناکامه کړي. مشتاق یوسفزی وایي په اصل کې د اوسنۍ خبرې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ روانې وي، او وزیر اعظم عمران خان سوونه وړاندې په خپل هم د دې خبرې پخله کړو چې د بیلابیلو ډلو سره د پاکستان د حکومت خبرې روانې دي او پکې زیات پرمختګونه هم شوي دي. مشتاق یوسفزی وایي کوم خلکو چې دا خبرې پیل کړې وي یا یې پکې ګډون درلودو د پخپل د هغوی او طالبانو سره هم خبرې کړې او د دغو خبرو لمخې د دوانو اړخونو ترمنځ د روغې جوړې اړومبۍ خبرې په کابل کې شوې وې. نوموړی وای اول چې د دوی کوم میټینګ شوی او په کابل کې هغې کې لکتاو تریخواله و، خو د دوی چې بیا کوم دویم او دریم میټینګ وشو په خوست کې، هغې کې بیا د دوانو خواوو په یو بل اعتماد بحال شوی او د یو بل سره یې ډېرې پخې طریقې سره لیدنې او د مرستو کولو وعده کړې وې. مشتاق سبزی وای په دغو خبرو کې طالبانو د پاکستان حکومت ته ویلي و کچاري تاسو واقعي سوله کوئ نو بیا به د ټولو ګروپونو سره روغه کوي، او د دې تر څنګ یې ترې د پنځو مهمو طالب مشرانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د ښاغلي مشتاق سبزی په وینا دوی چې کوم نمونه ورکړي وو هغې کې یو مولوی محمد عمر دی چې د طالبانو پخوانی ترجمان وو، بل د سواد د طالبانو د ترجمان او مشر مسلم خان نوم دی، او دریم د سواد د طالبانو مهم مشر محمود خان دی. نوموړی وایي حکومتي پلاوي طالبانو ته نه یوازې د یادو طالب مشرانو د خوشي کولو باور ورکړی، بلکې ورته یې ویلي که تاسو غواړئ نو حکومت به نور طالب بندیان هم خوشي کړي، او دغسې دواړه خواوې د یو سل دوه طالب مشرانو په خوشي کولو متفق شوي دي. پاکستان حکومت لا تر اوسه د دې طالب مشرانو د خوشي کولو پخلی نه دی کړی، خو تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې طالبان وسله وغورځي او حکومت سره خبرې پیل کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. خو بیا یو شمیر څېړونکو، سیاستمدارانو او مدني فعالینو د حکومت پر دې دریځ سخت نیوکې کړي او ویلي وو چې طالبانو د عامو خلکو بچي وجلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو وینې طالبانو ته وبخي. که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د چو خبرو اترو جزئیات مخې ته نه دي راغلي، خو سرچینو ویلی په خبرو اترو کې لس غوښتنې د پاکستان حکومت طالبانو ته مخې ته ایښودې دي او پنځه غوښتنې طالبانو لرلې. مشتاق سبزی وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ کدا نوې د سولې تړون کیږي نو د کامیابیدو امکان یې د تیر د وخت تړونونو په مقابله کې زیات دی، چې په اصل کې اوس مهال جګړه د طالبانو او د پوځ ترمنځ روانه ده، او دا ځل په مذاکراتو کې د پوز مشران هم پخپلا موجود دي او طالبان هم پکې پخپلا برخه لري.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده
پاکستان کې میډیا او په ځانګړې توګه په انګلیسي ژبې او رسپانو کې د پاکستان حکومت او د کل عدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ممکنه تړون باندې بحثونه روان دي. د انګریزي ژبې ډان رسپانې نن خپلې ادارې په سرحد کې لیکلي یو خطرناک معاهده، او د نیوز رسپانې په خبر کې د مذاکراتو جزئیات شریک شوي چې په کومو شرایطو تړون شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د انګریزي ژبې ډان رسپانې نن خپلې ادارې کې لیکلي حکومت ته به دا ګرانه شي چې پاکستانی طالبانو سره وړاندې شو لوزنامو او بیا د هغې ماتېدو باندې پټې سترګې پاتې شي. دې تر څنګ ادارې دا پوښتنه راپورته کړې چې تر اوسه دغه تنظیم د هند استخباراتي ادارې را سره تړل کېده او اوس ورسره معاهده کیږي. دویمه پوښتنه دا راپورته کړې چې د وړې کچې طالبانو خوشي کېدل خو به د لوړې کچې د طالبانو خوشي کېدو سبب جوړ نه شي. په ادارې کې دا هم ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې په زرګونو خلک په سناسه ډول اغیزمن شوي دي، باید چې دغه خلکو په پارلیمان کې ناست نمائندگان په دې په پارلیمان کې بحث وکړي. خو د پارلیمان غړي محسن داوړ وایي حکومت د ټي ټي پی او ټي ال پی شان تنظیمونو سره کېدونکي معاهده د پارلیمان نه پټې ساتي او دوی په نه خبرول کېږي.
نو دوه پرزیدنت دی دا کوي دوه لارې دی جوړې کړې. یو لار ودا جوړا کړې مطلب اکته تشدد کې اتا بمولا لږه ده په خلک وځني او چې تاسو را وره نو په تا په لمد ملک قانون نه پای کی درمه خبردار چې مثال کته پرامن یو سیاسي کارونه او چې زور نه ده سره نو بیا پتا باندې چې دا کم قانون تا پر نه هم جوړ اوبم بیا پتا باندې اپلای کیږي.
پاکستان کې مطبوعات سیړونکو او طالبانو سرچینې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. طالبانو په رسمي توګه د خبرو اترو پروسې لړۍ نه ده تایید کړې. خو د پاکستان وزیر اعظم سمود وړاندې یو ټي وی چینل سره مرکه کې ویلیو چې مذاکرات یې پیل کړي دي، خو اوس یې وزیران یا بل کوم حکومتي چارواکو تفصیل نه دی وړاندې کړی. وتلې خبریال او سیړونکي مشتاق یوسفزی وایي د دوی د سرچینو تر مخه خبرې اترې پیل شوې دي. په نږدېو کې به د طالبانو سقیدیان هم خوشي شي چې اعتماد سازي وشي او ورباندې اعلان شي. مشتاق یوسفزی نن د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې یو خبر کلی چې د مذاکراتو کې د باجول د طالبانو په خوانی امیر فقیر محمد او د افغان طالبانو مهم غړي شامل دي. اول کې د باجول سقمی مشرانو د مذاکراتو غوښتنه کړې و او د هغوی هلې ځلې هم پکې شامل دي. د ترڅنګ مشتاق یوسفزی دی وته ویل چې دا مذاکرات پیچیده دي او وخت به وغواړي.
پاکستان مختلف برخوں کے بھی خلق تھے اور سنکھ کشتہ پنجاب کشتہ تو پاکستان کا مشکلات پیدا کر رہی تھی. ہو بہت سے کم پخوانے حالات ہو چاہے دیبا لاہی قبضہ کی ضلع والی قبیلہ قبر والی اول تو وزیر خل نظام جو کی میں فصل مند ہے کا آگے تو ہم دام سلسلے کا سرکار گران دے اور سپورٹ نہیں سکوں گے مکہ سپورٹ
د نوړاندې هم د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ معاهده شوې وي کوم چې به زیاتره ناکامه کېدی. خصوصونکي وایي چې دا وخت حالات بدل دي. د پاکستانی طالبانو د لاندې کچ جګړه کوونکي غواړي چې دا جګړه اوس ختم شي، معاهده وشي او دوی پاکستان کې خپل کورونو ته راستان شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان دان رسپانی ویلی ک د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم او لا قانون ګرځول شوی ډلې تاریخ لبیک یا ټی ایل پی په اړه حکومتي رویه ته وکتل شي، نو د پی ټی ایم او علي وزیر په مقابله کې د ټی ایل پی لپاره د زغم پیمانه بدله ده. چېرونکي وایي د ریاست پالیسیانې دوه مخې دي او داسې ښکاري چې حکومت د هغو خلکو خبرو منلو ته تیار نه دی کوم چې په پرامنه او جمهوري توګه خپل حقونه غواړي، بلکې د تشدد له لارې غوښتنې ژر منل کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم او لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی په اړه حکومتي رویه ته وکتل شي، نو د پی ټی ایم او علي وزیر په مقابله کې د ټی ایل پی لپاره د زغم پیمانه بدله ده. او سیرونکو وایي د ریاست پالیسیانې د وړاندې نه دوه مخې دي پاتې شوې دي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون مدیر نوید حسین وایي په ظاهره د ټی ایل پی او پی ټی ایم سره د حکومت معاملات دو مخی ذخکاری، ځکه چې یو غاړی ته ټی ایل پی د تشدد لار خپل کړه، پولیس پکې جوبل او ملشو، حکومت د ټی ایل پی سره معاهده وکړه او ټول شرطونه یې ورلو منل.
ریاست یو ډیر غلط تاثر خپل خلکو لور کې تشدد جدې هغه ته به انسینټیو ورکړ کېږي او جمهوریت طریقو سره چې کوم خلک خپل आवाज اوچته نو هغه سره به سخت سره پیش راځي. په دې باندې عوامو کې یو سنس اف الینیشن راځي، اغه کې احساس محرومی راځي، دشمنم اغه نه به فائدہ اوچته.
ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ د ټی ایل پی او پی ټی ایم په معاملات د حکومت حیرانوونکي رویه د سرخط لاندې په خپلې اداریه کې ویلي دي چې لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی په ورستو کې د تشدد څخه ډکو مظاهرو د لاندې عادي ژوند په ټپه ودرولې، غټ لارې تړلې او تور دي پرې چې پولیس یې وجلي او دولتي ودانو ته زیان اړولې او د مدني پوځي او عدالتي مشرانو پر ضد یې د خپلې خوخي جبه کارولې ده. ورځپاڼې ویلي وو لدې وړاندې حکومت تیل پی لا قانون ګرځولې د ریاست په ضد او د ترهګرۍ تور پر لګولې شوی او تر دې پورې ویلې شوی چې د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري، خو باوجود حکومت د دوی سره معاهده وکړه او داسې ښکاری چې دا د قومي ګټو پر ضد عمل دی. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وایي په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکخ په ضد عدالت پر دې جرم لګولې په دې بنیاد چې هغه پښتنې راولاړې کړي او یو ځل بیا مرکزی د خیبر پښتونخوا حکومت او سند صوبایي حکومتونو څرګنده کړه چې علي وزیر چې د پی ټی ایم غړي هم دی هغه نزغمل کیږي. سیلونکو او خبريال شمس مومن وایي د ټیل پی او پی ټی ایم په شکل کې وګوري ټولې پالیسیانې دوه مخې وي، ځکه ولس اوس د حکومتونو په بیانونو باور نه کوي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل په ټیل پی لګیدلې تورونه په یو اونۍ کې بیرته واخستل شول، خو بل لور ته د پښتنو یو وړوکی تنظیم چې د خپل حقونو غوښتنه کوي هغوی ته هیڅ توجه نه ورکول کیږي.
د ټیل پی الزامات چې په یو هفته کې دننه واپس بغښتې شي، هغه د کلادم نه واپس چې ادم کوله هم شي، خو ولې د پښتنو یو وړوکی تنظیم چې د خپل حقوقو لپاره غوښتنه کوي او دغه مطالبه کوي هغوی ته هیڅ توجه نه ورکول کیږي.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د تیر کال دسمبر د میاشتې راهیسې د پی ټی ایم د مشرانو په ضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. دغه مقدمه چې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شپږم دسمبر کال 2020 د جلسې وروسته درج شوې وه، په یاد مقدمه کې تور لګول شوی دی چې جلسې ته وینا کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د کرکې او شر ډکې ویناګانې کړې وې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان، ډیوا.
د وی او ای ډی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان اعلی وزیر اعلان وکړ چې دوی له قارجنو بلوچستان سره په اړیکه کې دي او د هغوی له مشرانو سره یې هم له هواده بهر او هم په بلوچستان کې خبرې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او په قومي اسمبلی کې د مخالفې ډلې بلوچ ملت پاله بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترین یوډوکی د حکومت د دغه اعلان ارکلای کوي.
د بلوچستان مسله چې دا هغه سیاسي مسله ده او د دې یوازینی حل چې دی هغه په سیاسي توګه راستلی سي، نه که د توپک په ذریعه، د زور او زبردستی په ذریعه. ټول پارټي دې ته په ښه نظر ګوري، خو په دې مذاکراتو کې، په دې خبرو اترو کې باید شي سنجیدګي وي او تسوسو سره چې هغه قیادت چې دلی په پاکستان کې موجود دی، سیاسي قیادت دی، پاورنی سر کې پکار دی چې دا اوس سره خبرې وشي او بیا دا خبره نور مخته بوزي او په دې باندې عمل درغم بوزي او دا ښه خبره ده.
سیاسي چرنکار او د پاکستان د خبريالانو د سازمان فیډرل یونین اپ جرنالیست مشر شاهزاده ذوالفقار بیا وی چې په حکومت کې موجود ځینې سیاسي مشران دا نه غواړي چې له خوابود بلوچستانو سره خبري اترې پیل شي. د د په خبره کچیر اغه دل تراس بیا به د جینو خلګو تراسمبلی پوری رسیدل ډیر ګران کاروي.
دا انسرجنسی چې دی ما خل یو تقریبا کالوس ولا خل کال به نور چلی اوس اغه خلق چې کم وای بدرې ډیسټریکټ کې دا خلق دی باید دا اوس خبرې پری ناراض بلوچستان چې دی دا غسر خبرې کو اسد عمر هم دا خبرې کوي، وفاقي حکومت دا خبرې کوي، اغه خلق دوی کنټرول کی چې اغه دا ګر د پروسس مخالفت کوي. نو ما خیال دا دی چې دوی دا مل تیز کی کم خلق چې غواړي چې راسي هغه سره لار وباسي. په دې کې دوه کسانم دوی راضي کوي ډېر فرق به پریزي، اوس که دوی او یو سړی هم دوی دغه نه کوي نو زما خیال ډېر زیات انټرنیشنلی پرشر به هم ډېر زیاتی چې مطلب د بلوچستان مسله د ازادي روان دی.
مرکزی حکومت اسلام آباد له خوابود بلوچستان سره د خبرو اترو لپاره د قومي اسمبلی غړي د نواب اکبر بوکټی لمسی شازین بوکټی د وزیر اعظم سلاکار ټاکلی دی چې په بلوچستان کې د خوابود بلوچستان سره د روغ جوړ لپاره خبرې پیل شي. دا وخت د بلوچستان هیربیار مرای بختیار ټومکی خان ابکلات برامداغ بوکټی ډاکټر اعلی نظر بلوچ میران مری جاوید منګل نور الدین منګل دوی په بارنۍ ایوادو کې په خپل د جلاوطنۍ ژوند تیروي. حکومت تور لګوي چې دوی په بلوچستان کې د وسلوال سازمانونو په ذریعہ باندې امنیتي وضع خرابول غواړي او دلته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه ناکام کول غواړي. دغه بلوچ ملت پال ادعا کوي چې مرکزی حکومت اسلام آباد او بارني شرکتونه دواړه د بلوچستان مدني وسایل لوټي. په بلوچستان کې په 2016 کې د اگست پښپوجستان باندې بلوچ ملت پال سپینجری نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې د ډیره بوکټي او د کولو ترمنځ د تراتانی په غرو کې ووجل سو. لاغه ورسته دلته په صوبه کې بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیل بیاری یونایټیډ بلوچ آرمی لشکری بلوچستان بلوچ راج اجوی سنگر د خشت کچی بغاوت پیل کړی دی. د پنجاب ایالت وګړي په صوبه کې امنیتی ځواکونه او دغه ډول پرچینایان باندې هم بریدونه ترسره کوي. په تیرو وختو کې حکومت تور لګوي چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د بلوچستان په ضد کاروي. اوس پر کابل باندې د طالبانو د قبضې کولو وروسته هم د بلوچ وسلوالو له لوري په دغو عملیاتو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. حمید سمسور ویو ایل ډیوا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین ویلي کې دی چې خلکو ته احساس نه وي خو د هیواد اقتصاد په تیزی سره ترقی کوي. تیر ورځ په کراچي ښار کې وی غونډه ته وینا کې شوکت ترین ویلي مکتبه سکل د اقتصادي ودې کچا تر 15.5% پورې محدود ساتل وی ولې چې د اقتصادي ودې لوړه کچا ته هیواد معیشت د نقصان سره مخ کولای شي. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
دا ورځپانې ډان د رپورټ تر مخه د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې دستوري ته د وینا په محل د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشاور شوکت ترین ویلي نړیواله مالیاتي اداره IMF غواړي چې د اقتصادي ودې شرط د مالی کال 2021-22 دوران د 15.5% حد کې پاتې شي او وایي زه هم په دې کچه کې د 10% ترقی نه لیدل غواړم ولې چې دا د هیواد د اقتصاد لپاره د نقصان سبب جوړې دي شي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې دا هم ویلی چې د IMF پروګرام به د هیواد د اقتصاد د 15% شری سره په وده کې خن جوړ نشي. د خزانه مشاور د هیواد په اقتصاد کې د دې وده د خبره په داسې وخت کې کړي چې د شماریاتو ادارې ویلي روانه هفته کې د ګرانې مجموعي شرا 15.1% ته رسیدلې ده او د کم آمدن کورنو لپاره دا کچا 14.3% ته پورته شوې ده. مطبوعات وایي چې نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری باډي هم د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر یو روپے او اتش پیته پیسے اضافه کړی دا. اقتصاد پوها او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې وای ته خزانه د مشیر د خبرې بنیادی مقصد دا دی چې حسینه د هیواد اقتصاد د تاو سره مخ شي. دی وای د پاکستان د تاریخ پاتې شوی دی چې کله هم هیواد د اقتصادي ترقې لړې کچې تزي نو ور سره دوه سیزونه به تولې کیږي چې پکې د بجټ او د جاري کاتو خسارې شامل دي او د خزانه مشیر هم په دې سیزونو باندې د قابو موندلو خبرې کوي. مہتاب حیدر وائز گنم چې د اقتصاد د ودې شربا د 10% نه بر لاړ نشي. دایمه په پروګرام کې د ورتلو نه پس لیدل کیږي چې د پېټرولو او بجلی په نرخونو کې هم اضافه روانه ده او نوې مالی پالیسی به هم په 100 ورځو کې اعلان شي او د دې په نتیجه کې به د سود شرح هم زیاتېږي او ښکاری داسي چې د اقتصادي ودې شربا د 15% نه زیات نه شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن هم د اتحاد بیړنې غونډه نن رابللې ده. د پی ډی ایم ویان حافظ حمدالله مطبوعاتو ته ویلي په دې اجلاس کې به د پارلمان د ګډې غونډې په اړه حکمت عملې باندې غور کول شي او ورسره به د ګرانې او د پېټرولو په نرخونو کې د زیاتې خلاف هم د احتجاج لپاره تګلاره واضحه کول شي. ښکاره دی چې 13 ورځ د پېټرولو په نرخونو کې د اوسنۍ اضافه پر ضد سینټ او قومي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونو سخت احتجاج کړی وو او د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي پالیسیانو باندې ټکونه کړی وو. په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف هم د ګرانې په معاملې باندې د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
من اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوی تندره بدلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دروغ جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګ شوه. او دغه خبرونه خبر سرچینې وای چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دوه قیدیانو په پرېښودو رضا شوي او ډېر ژر به دغه طالب قیدیان خوشې کړی شي. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملک دننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه را بللې ده. د پاکستان خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوی څنګه باډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی. او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دوه قیدیانو په پرېښودو رضا شوی او ډېر ژر به دغه طالب قیدیان خوشې کړی شي. په خوشې کېدونکو طالب مشرانو کې د طالبانو پخوانی ویان مولوی عمر، د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان او د سوات د طالبانو یو بل مشر محمود خان نمونه هم شامل دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو خبریال مشتاق یوسفزی نن وی او ای ډی وته ویلي هغه د طالب او هغه حکومتي کسانو سره خبرې کړې چې په دغه مذاکراتو کې ګډون کړي او هغوی ورته منلې ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوو خبرو اترو کې پرمختګ شوی. نوموړي ویلي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ دا خبرې سخت کال د فروری په میاشت کې شروع شوې. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالب مشرانو د خوشی کولو پخلی نه دی کړی، خو تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې شروع کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. پاکستان کې یو شمیر څېړونکو، سیاستمدارانو او مدني فعالینو د قریشي په دغه بیان سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو ویني طالبانو ته وبخي. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملک ترننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه را بللې ده. د پاکستان سیاسي مخالف پارټۍ مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په خلکو غږ کړی چې د زیاتې شدې ګرانۍ خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او زیاته کړې د دوی د پارټۍ صدر شهباز شریف او نائب صدر مریم نواز به د اولس سره په دغه احتجاج کې یو ځای ولاړ وي. اخوا د پاکستان د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي کېدای شي چې خلکو ته احساس نه وي خو د ملک اقتصاد په تیزۍ سره ترقی کوي. تیره ورځ کراچۍ ښار کې یوې دستورې ته بنا کې شوکت ترین ویلي دوی له بعد سخت کال د اقتصادي ودې کچا د 15.5% پورې محدود ساتل وي، ځکه چې د نوموړي په وینا د اقتصادي ودې لوړه کچا د هیواد معیشت نقصان سره مخ کولی شي. نوموړي د ملک اقتصادي ودې دعوا په داسې حال کړی چې هیواد د تاریخي ګرانۍ سره مخ دی. او مطبوعاتي رپورټونه وایي حکومت د یونټ په سر د بجلی په نرخ کې څه د پاسه یو روپۍ نوره اضافه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د اولس لپاره د مرستو پیکیج اعلانولو پس د پیټرولو په بیه کې د یو لیټر په سر څه د پاسه 8 روپۍ زیاتوالی راوسته شوی. د پاکستان خبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. د میرانشاه پولیسو تانې مشر یا ایس ایچ او عزیز الله بی او ای ډیو ته پخلی کړی چې دغه کس مړې د میرانشاه نه نږدې 3 کیلومتر لري د همزونی په سیمه کې ترلاسه شوی دی. په کال 2004 کې په دې سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوي او د چارواکو لخوا دغه سیمې پاکې ګرځولې شوې، خو بیا هم د غزې نه وخت په وخت هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تحریک یوت اف وزیرستان په نوم غیر حکومتي ډلې د شمیرو تر مخه روان کال نږدې 6 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي. او د ضرب از عملیات وروسته د دې وخت پورې د 700 زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي ځواکونو 9 حملې شوي چې پکې یو پولیس او 12 د پوځ او ملیشي عسکر وژل شوي دي. د زیاتره بریدونو د مواري غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په چا سره چې د میډیا رپورټونو تر مخه حکومت دا وخت سولې خبرې اترې کوي. د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک لبیک پاکستان یو شمیر مشرانو خلاف مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تحریک لبیک د 60 نه زیاتو مشرانو د مقدمو اوریدنه کړې. په دغه کسانو باندې تر میاشت لاهور کې د تشدد په وروستیو پیښو کې د ترهګرۍ د قانون د دفو لاندې مقدمه جوړ کړل شوې وي. د تشدد په دغه پیښو کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. په 1 اکتوبر حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د لوزنامې اعلان کړی، خو د لوزنامې تفصیل یې د میډیا نه پټ ساتلی. د دې وړاندې حکومت تحریک لبیک پاکستان یو غیر قانونه ډله ګرځولې وه او په دغه ډله یې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او د ترهګرۍ ګامونه پورته کولو تورونه لګولي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بریزولا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوې چې سر ترې اوت سمه ده. د میرانشاه د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا ډیوی ته تایید کړی چې دغه تن مړې د میرانشاه په همزونی سیمه کې ترلاسه شوې ده. په دې اړه نور حال د اتان بیٹنی پر راپور کې اوري.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا ځنګپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوې چې سر ترې اوت سمه شوې دي. د میرانشاه پولیسو ثانی مشر یا ایس ایچ او ایس زولا وایس اف امریکا دفاع ته تایید کړ چې دغه تن مړه د میرانشاه په همزونی سیمه کې ترلاسه شوی دی. همزونی د ضلع مرکز میرانشاه سره نږدې 3 کیلومتر لرې سویلوي د سیمه ده او د ضرب عصب عملیاتو پر مهال د سیمه د وسلوالو څخه پاک ګرځول شوی و. د پولیسو مشر اول دغه تن چې پوخ عمر سپینږیری دی د میرانشاه روغتون ته راوړل شوی، خو تر اوسه پیژنګلو نه ده شوی. د هغه په خبره د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړی شوی او پلټنې پیل شوې دي.
بالکل هغه هر اوره د نامعلوم لاس شای سره نامعلوم دی. بالکل اصل مرکز ته بالکل ډېر نه نه هغه موږ څه څار شوی دی تر شوی دی کوم ځنی کا ټول شو دی اوس موږ نه پریور غلی او وخت دا
یادونه ده شمالی وزیرستان په تیر شوي وختونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقانی شبکې او القاعده خارجي جنگیالیو خوندي مرکز شمارلې کېدو. په کال 2014 کې د پاکستان پوز په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې د غسیمې د وسلوالو څخه پاکې ګرځا فرې دي، خو بیا حمله د غسیمې څخه د هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د غورځنګ یو تاسو وزیرستان په نوم غیر دولتي سازمان د شمیرو تر مخه سږ کال نږدې 15 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي، چې پکې 15 ښځې هم شامل دي. او د ضرب عصب عملیات وروسته تر دې مهاله په شمالي وزیرستان کې نږدې 400 نه زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. میډیا راپورټونه وايي شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي سرتیرو نه بریدونه شوي دي، چې پکې یو پولیس سرتیر او 12 د پوز او ملیشي عسکر پکې وژل شوي دي. د دې بریدونو ذمہداري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستې. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی ځواکونه تازه بریدونه په داسې حال کې ترسره کوي چې په 15 اگست طالبانو افغانستان نیولی او د پاکستانی چارواکو تر مخه تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې رافارې دي. د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب پوځي عملیاتو له امله نږدې 1,00,000 کورنۍ هم بې کوره شوې وي. خو د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي دوی سره د شمالي وزیرستان نږدې 15,200 بې کوره کورنۍ دي او نورې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته واپس کړی شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پنجاب صوبې دسکه کې د شوو زمینی انتخاباتو د بلټنو رپورت کې د ټګۍ او د عملی په تختولو کې د ککړتیا په تورونو د مهمو حکومتي چارواکو په ګډون د اړوندو انتخابي افسرانو پر ضد قانوني کاروایی سپارښتنې کړې دي. د پداسې وخت کې چې د حکومت انتخابي کمیشن اړیکې ترنګلې دي او انتخابي کمیشن د وړاندې نه دوه مرکزی وزیران پر ضد د کمیشن د سپکاوي په تور قانوني ګامونه پورته کړي دي. پیر ولایت چاپرې نور حال راکوي.
د پلټونو رپورټ تر مخه دسکا کې شوې زمینی انتخاباتو لپاره تعینات د انتخابي عملی شل تنانو د بیان حلفې د لارې د دوی د تختولو انتخابي نتیجو بدلولو په خلې کړې دي. د پنجاب صوبې انتخابي کمیشن دغه پلټونو رپورټ کې ویلي شوی ډیسټریکټ ریټرننګ افسران یا د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی انتخابي افسران انتخابي ټاګې او نتیجو بدلولو کې د ککړتیا تورونه ثابت شوی دي. رپورټ کې دغه افسرانو په ضد فوجداري قانون د لاندې د کاروایي ترڅنګ پراتونکو کې دوی ته انتظامی عہده نه ورکول ستارښتنه هم شوی دي. انتخابی کمیشن روان کال فروری میاشت کې د پنجاب صوبې دسکا حلقہ 15 ویایم کې شوی زمینی انتخاباتو کې د عملی د تختولو او د ټګۍ د تورونو په سر د انتخابات لنجمنه ګرځولې وو. بیا د اپریل په میاشت کې په یاد حلقہ کې شوی انتخاباتو کې د مخالف مسلم لیگ نواز ګون کاندید نوشین افتخار د واکمن تحریک انصاف ګون کاندید ته شکست ورکړی وو. د کمیشن پلټونو رپورټ کې د هغه وخت د پنجاب د اطلاعاتو صلاحکار فردوس آشکاوان او د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار مرستیال سیکرټری کردار هم شکمنه ګرځول شوی دی، چې ګنې دوی هم انتخاباتو باندې اثر انداز شو او د خپل سوکونه ناجایزه ګټه پورته کړې وه. دا رپورټ په یوه داسې وخت جاری شوی چې د روان دنه د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخابي کمیشن د یو بل سره پریوتی دي. پروستو کې دوه مرکزی وزیرانو فواد چودھری او اعظم سواتی انتخابي کمیشن باندې د پیسو په بدل کې د نتیجو د بدلولو او مخالف ګوندونو سره د مرستو تورونه لګولي وو او انتخابي کمیشن دغه دوه وزیرانو په ضد قانوني کاروایی پیل کړې ده. د انتخابی کمیشن پخوانی سکرتر او سیډول کی کوردلشاد د ډسکا زمینی انتخاباتو په حق له پلټونو رپورت د پاکستان انتخابی نظام لپاره ډیر مهم بولی. اغول دې سره پاکستان انتخابی نظام باندې د خلکو باور پیدا کیدل شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې کمیشن د انتخابی ټګې او درغلو کې ککړ حکومتي چارواکو په ضد د کاروایي اختیار هم ترلاسه شي. څنګه کاروي چې د کور دلشاد په خبره ډس کا زمینی انتخاباتو کې کمیشن د خپلو چارواکو په ضد کړی دا سرګند دی چې د پاکستان انتخابي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان لخوا راتلونکي عام انتخابات د الکترونیکی ماشينانو د لارې کولو سپارښتنه هم غیر دستوري ګرځولې ده. د کمیشن او حکومت ترمنځ راپورته شوې دغه قضیه کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د انتخابي کمیشن سره ولاړ دی. پروان دنه پی ڈی ایم د هیواد په طاقتور افوز باندې کال 2018 انتخاباتو کې د ټګي کولو او عمران خان وزیر اعظم جوړولو تورونه لګوي. خود پاکستان فوز د مخالفه سیاست مدارانو د الزام بی ځایه بولی او دا ردوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د کورونا پیخي ورستر بلی مخ په کمیدو دي. د کورونا څاري داري ان سي او سي شمیرو تر مخه پاکستان کې د کورونا مثبت کیسونو شرحه 1.2% تر کم شوې ده. حکومت شمیري خي چې په تیرو څلور ساعتونو کې له کورونا څخه 11 کسان مړ شوي او 1500 پر نوې اخته شوې دي. بل دوري ته د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی سرکاري روختون یا لیډ ریډینګ هسپتال کې کورونا مریضانو لپاره په مستقله توګه وارد جوړولو زیاتره چارې بشپړې شوې دي. نور تفصیل لپی خبرنا د عثمان خان پر رپورټ کې اوري.
سواد ضلع کې د کرونا چاري تر سره کوونکي ډاکټر طارق ډیو سره خبرو کې ویلي ګو چې ملک کې د کرونا کې سونه ډیر حد پورې راکم شوي، خو اوس هم د کرونا وبا یو لوی چیلنج دی. نوموړی وایي چې خلکو یو وار بیا بې احتیاطي شروع کړي او سیاسي پارټو هم هلې ځلې سیوا کړي. باید چې حکومت د هر غونډې لپاره یو طریقه کار وزه کړي. که چیرته داسې هلې ځلې روانې وي نو کرونا وبا به یو وار بیا د کنټرول نه بهر شي.
د پاکستان عوام دي، نو زما به یو ریکوست دی کرونا کم شوی دا خو ختم شوی نه دا. تاسو مهرباني وکړئ د ماسک استعمال زیات کړئ او سوشل ګیدرینګ چې کم دی دا بالکل کم کړئ. دا اوس د بلدیات انتخابات هم را روان دي، نو په دې کې هم زما عوامو ته ریکوست دی چې تاسو سوشل ډیسټنس چې کم دی هغه مینټین وساتې، د ماسک استعمال چې کم دی هغه 100% وساتې.
سرکاري شمیرې خای تر دې د ما ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه مړ شوی کسانو مجموعي شمیره 28,513 ته رسیدلې ده او وایرس نه متاثر شوی کسان 2,16,000 نه سیوا شوی او دا مهال ملکی د فعال کرونا مریضانو شمیره 22,500 ده. د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري اسپیټال لیډی ریډینګ ویاندا ناهید جهانگیر وای الارچ کې ټوله عملا د کرونا مریضانو د پاره چمتو ده او د حکومت هدایاتو پر وړاندې کې د روزانه په بنیاد ګامونه پورته کولای شي. او دا چې لیډی ریډینګ اسپیټال کې د کرونا د پاره یو مستقیل لوی وارد جوړول هم لاس پورې کړی شوی دی.
باز ماهرین وای چې بنزم لهر هم راتلی شي، نو په دې بنیاد باندې لیډی ریډینګ اسپیټال چې کوم دی هغه باقاعده یو مستقیل جوړی زموږ کوم اول پنمولانی جی وارد هغه هغه کې لګیا دي ټول انتظامات روان دي. د اکسیجن سپلای، ایکو، ای سی جی 80% کار شوی دی. دا به پرمننت په ال ار ایچ کې د کورونا وارډي.
دا تیر شواروس پر مهال ټول ملک کې 4,500 پورې د کرونا مریضان خشوي هم دي. کوم سره د صحت یاب شوی مریضانو مجموعي شمیره 2,15,000 تر رسیدلې. د ټیپ پوهان وایي چې احتیاطي ګامونه پورته کول سره د کرونا په جنگ ګټه ممکن ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زلا سرمست هغه افغانا سایکل زغلون کې د چې په افغانستان کې طالبانو له قبضې وروسته له هیواده وتلې ده. هغه له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي که په هیواد کې حالات ښه شي نو دوی به بیرته وطن ته ځي. له نوموړي سره زموږ همکاري منزه شهید یو مرکه کړي.
Thank you for your time, Ms. Karima.
مننه کریمه جانې. طالبانو په ورستوي کې د جنکیو په سپورت کې په برخه اخیستو د بندیز خبره کړې وه. د ملګرو ملتونو د وی استاذ په توګه ستاسو اخبار ګونڅدای.
زه پوهیږم طالبان په دې اړه ګډ وډ خبرګون لري. لومبۍ یو طالب چارواکي لخوا ورته اشاره سوې وه چې وروسته یې نور مخالفت کړی و. زه وایم طالبان باید وس په واضح دا ووایي چې ښځې او نجونه پرته د امتیازي رویې په لوبو کې د ګډون حق لري. د نړیوال قوانین تر مخه افغانستان د دې پابند دی او د ښځو حقوقو لویه برخه ده چې کلتوري ژوند کې حصہ واخلي. او که افغانستان کې د ښځو او نجونو په لوبو بندیز وي، باید نړیواله ټولنه او د لوبو تنظیمونه دې ته سخت خبرګون وشي او دوی افغانستان سره هغه سیالي ونه کړي څنګه چې د نورو لوبډلو د سویلي افریقا سره د نسل پرستی په زمانه کې د تور پوستو او سپین پوستو لوبغاړو ترمنځ د سیالي کولو څخه انکار کړی وو.
که طالبان پر رسمي ډول د جونو پر سپورت بندیز ولګوي نو تاسو به کوم ګامونه اخلئ؟
زه د کلتوري حکومت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوم چې په توګه خپلواک کارپوه يم چې د بشري حکومت شورا لخوا ټاکل شوی او ملګرو ملتونو لپاره کار نه کوم. زه وایم باید موږ ټول په کلکه د ښځو په وړاندې امتیازي چلن په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې سره خبرې وکړو. د سپتمبر په میاشت کې دا بندیز موږ په کلکه غندنه کړې و او په طالبانو مرجح کړې و چې دا د واضح کړي چې ښځې او نجونه په لوبو کې برخه اخیستای شي، ځکه کداسي نوي دا به د بشري حقوقو سرغړونه وي او دا واضح کول چې د مذهب او کلتور په نامه دا بندیزونه پر ځای کول هسي د بشري حقوقو نړیوال قانون تر مخه د منلو وړ نه ده. لوبو کې برخه اخیستلو حق په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د شوزو کنونشن لخوا ورکړل شوی. زه باید په دې ټینګار وکړم چې په نړۍ کې انجونه او شوزي په لوبو کې برخه اخلي. سما د پلانني هواد الجزائر په شمول ډېری مسلمانی شوزي لوبغاړي په اولمپک لوبو کې مډالونه ترلاسه کړي دي. په لوبو کې برخه اخیستل هغه څه دي چې په ټولو کلتورونو کې خلک ځینې خوند اخلي. دا یو بشري حق دی چې افغانستان انجونه او ښځې باید په دې مهم وخت کې د لاسه ورنه کړي.
اغلی کریمی، تاسو د هغه جنو پاړه څه وایي چې دا مهال په افغانستان کې دي او خپل ژوند په خطر کې ویني؟
I think of the young Afghan. زه د هغه افغان ځوان فکر کوم چې اگست میاشت کې د افغانستان سره د وټولو په هڅه کې د البتکه زخره غورځدل یو مرسوي. زه غواړم نړیواله ټولنه په دې لړ کې نورې هڅې وکړي چې هغه لوبغاړي په ځانګړي ډول انجونه او مرمنی او مذهبي اقلیت سره تعلق لرونکي چې د افغانستان څخه وټل غواړي په خوندي توګه وبستل سي او په نورو هوادونو کې ورته پناه ورکړي سي، چرته چې دوی د نړیوالو په مرسته په لوبو کې برخه واخلي او خپل ژوند وکړي سي. ما د افغان مرمنو لوبغاړو ریپورتونه اوریدلې چې بهر وتلي او دا غوي مې هم چې په خپل او کورنۍ په افغانستان کې دي. دوی هغلته د خطر سره مخ دي او په کار ده چې طالبانو د شوزو او انجنونو په لوبو او د ژوند په نورو برخو کې د ګډون حق ومني او ورسره د دې نړیوال ټولنه په دغه لړکی خپل ځموارۍ پوره کړي او دوی ته خوندي ماحول برابر کړي.
This is an international responsibility.
Thank you so much.
Manana Latasu.
Okay, great. Thank you.
The Voice of America jiwa khparawana da.
اوس هم د پښتنو د باندې بجندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون د پاړه خبرې کړي په غړیو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی علیم. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اوله حصہ کې د علیم په حواله داسې لیکي، وایي چې علیم یو ښه شاعر دی، خو د بد شمت نه دیوان پاتې دی او نه د جون حالات. زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې ذکر بار بار کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري. زمونږ ډیر شاعران داسې دي چې د هغوی د جون حالات موږ ته بالکل نه دي معلوم، او د جون د حالاتو سره سره دغه د دیوان په حواله هم موږ سره هیڅ معلومات نشته. نو په کار دي چې زمونږ د ځوانان کم چې تحقیق کوي چې دوی دې طرف ته توجه کوي او هغه پټې خزانه چې کمې د پښتنو د ادب نه پټې دي هغه را برسېر کې او د خپل قام ته وړاندې کې. حبیبی صاحب مخکې لیکي چې داغه یو غزل تر دې وخت را رسیدلې دي او مونږ د ده د شاعر اندازه هم د دې نه لګو او دې هم بس په دغه یو غزل مونږ پیژنو. داسې معلومیږي چې خه د روان لهجې او خوږې ژبې شاعر دی خو د بدقسمتۍ نه مونږ سره نور کلام نشته. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. د وفا تم کوي له ادا پوچا د وفا تم کوي له ادا پوچا په بوتانو په سکري اقتدا پوچا او چې په گنج د حسن ناسوي هغه خولي چې په گنج د حسن ناسوي هغه خولي ورتخکاری د عشق غوغا پوچا او سره کار شو همیش ل جگر خونا سره کار شو همیش ل جگر خونا چې شوا د یار په در کې دعا پوچا او ز چې غوشم د چشمانو په مصرای ز چې غوشم د چشمانو په مصرای اوس می زیر مده د درد او دوا پوچا او چې د عشق په تجارت کې بهرمن شي چې د عشق په تجارت کې بهرمن شي هغه وګڼي د هر څه سودا پوچا او ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا بلبلان کو ورته کاندي جڑا پوچا او چې د عشق په میخانه کې مستانه شي چې د عشق په میخانه کې مستانه شي هغه ګوري ودانی و دنیا پوچا او خو هما د عشق په لار کې تور تم دی خو هما د عشق په لار کې تور تم دی سبوري ورپسې بیایي رڼا پوچا او همیشه کوي رفتن په قرار نه دی همیشه کوي رفتن په قرار نه دی اے علیما د د عمر بقا پوچا. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او ښه ژوند درته غواړو.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودارا پورنم واوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ملیریا یو ډیر زوړ او زموږ د انساني تاریخ د ټولو نه قدیم وبایي رنز دی. دا د یو مخصوص ماشی د ټک لګولو نه لګي. د ملیریا د رنز معلومه تاریخ لز زر کال دی. دا هغه دور کله چې بنینو انسان په خاریو کې استوګ نه شروع کا او د ساربو او پټو سره روزګار شو. لز زر کال وړاندې نه تر دې وخت پورې دنیا کې د ملیریا د لاسه په کروڑونو خلک مړ شوي دي. په نن دور کې هم دنیا کې هر کال شل کروڑه خلک په ملیریا پریوزي او سلور لکه تر نمرې. ملیریا نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي. امریکې د ملیریا د نوغې وستو د پاره د کال 2015 نه د امریکې د صدر په نوم یو درنه منصوبه شروع کړې ده. دا منصوبه نړیوالې ترقې د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ چلی او تر اوسه پورې یو نیم کروڑ خلک په ملیریا د پریوتونه او د ملیریا شپږ او یا لکه رنځورانې د مرګ خولې ته د تلونه بچ کړي دي. د صدر د نامې د ملیریا د نوغې وستو منصوبې د اکتوبر په شپږم تاریخ د یوې پنځه کلیزې منصوبې اعلان هم کړی دی. د دې منصوبې نوم دی ملیریا زر تر زره ختمه کوي. د دې منصوبې مقصد د ملیریا د یو کل دننه ختمول، د سلویختو لکو نه د زیاتو خلکو ملیریا نه بچ ساتل او د کال 2015 پورې د ملیریا یو کروڑ خلکو ته د لګېدو مخه وهل دي. د ملیریا د زر تر زر ختمولو نومي منسوبې درې مقصد دي. اول خدا چې په کال 2015 کې چې د ملیریا د لاسه چې څومره خلک مړ شوي دي نو چې دغه شره کې 33% کمی راوستي شي. دویم دا چې د امریکای د صدر د نامې د منسوبې لاندې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به د ملیریا د لګېدو شمیر د کال 2015 په نسبت 30% راکمولی شي. او درېم او اخیری مقصد دا دی چې د ملیریا د نوغي وستو په بابله د امریکای د صدر د نامې منصوبه کې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به امید دی چې لسو ملکونو کې او د عظیمی میکانګ سیمې په یو ملک د ملیریا په مکمله توګه نوغې اوستی شي. د شپږم اکتوبر نه راپه دې خوا د دې مقصدونو حاصلولو امکانات د یو نوي اوزار له سوابه ډېر زیات روښانه شوي دي. او دا اوزار د ملیریا خلاف یو ویکسین دی. د ملیریا د رنس په باب له د امریکای د عالمی کچې رابطه کار ډاکټر راج پنجابی خپل یو رپورت کې لیکي چې د اکتوبر په شپږم تاریخ د صحت عالمی تنظیم د ملیریا خلاف د جوړ شوي لومبي ویکسین د استعمال سفارش کړی دی. ډاکټر راج پنجابی د امریکای د صدر د نامې د ملیریا د منسوبې مشر دی. ډاکټر راج پنجابی وایي چې دا لومبي ویکسین دی چې د افریقا د سب سهارا سیمې په ماشومانو کې د خونړۍ ملیریا د خورېدو خطرې ډېرې راکمې کړې دي. سب سهارا سیمه کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د ملیریا د لاسه مري. ډاکټر راج پنجابی په اخر کې ویلي دي چې دا وخت څلوېښتو ملکونو د ملیریا نوغې وستې دي خو په دې لوري اوس هم ډېر سکول پکار دي.